دوری په سر درایګری مخه ونیوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په ساينس خبري شوې دي او په دې خبري شوې دي چې ساينس څه ته وایي، د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر لري، د ساينس زده کړې ته څه ضرورت ده او دغه زده کړې څنګه تشویقېدلی شي. د پروګرام کوربه روخان نورزه ده، مګر دغه پروګرام د وخت سبب شوې ده. ملما ډاکټر الماس خان دی چې د ویرجینیا ټیک په پوهنتون کې د فزیک استاد دی. تاسو سره نن راسن نشو غږېدلې، خو مننه کوم چې پروګرام اوري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د یو لوړ رتبه هیئت سره نن د ننګرهار ولایت ته تللی چې هلته د هغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره وګوري چې د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې وژل شوي او زخمي شوي دي. دا رپورت زبیح الله غزی را لګلې ده چې لګ ورستبه واوري. اوس راځو د ته چې د جرمونو او مخدره موادو د توکو په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز مسؤلین ویل دي چې په دې روان کال کې د نشه یي موادو د قاچاقړونکو او یاتنه نیولې دي. ممتاز بهیر رپورت را لګلې ده.
د دغه مرکز د مطبوعاتو مسؤل احمد خالد موحد امریکا غټول د نشئ توکو د غشمیر قاچاقون کی افغان امنیتی ځواکونو په ځنګړي ډول د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د حمل میاشتې په اوږدو کې نیول دي. احمد خالد موحد وایي چې د نشئ توکو په د غشمیر قاچاقون کې دوه خزې هم شامل دي. د حمل میاشتې په اوږدو کې په ټولیزه توګه 9 قضیې د 8 کسانو په مظنونیت د افغانستان له هر ګوټ څخه عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلی دي. اکثره قضیې د کندهار، کابل، ننګرهار او اروزګان ولایتونو پورې اړه لري. دا نیول شوو کسانو په ډله کې دوه خزینه هم شامل دي چې دواړه بهرنۍ اتباع دي. د ښاغلي موحد پر وینا له نیول شوو قاچاقونکو څخه په مجموعي توګه 214 کیلوګرامه هیروین، سباندې 2200 کیلوګرامه اپین، د غراس سباندې 21 ټنه چرس، نږدې 1580 کیلوګرام کیمیاوي توکي او شاوخوا 3000 لیټره شراب کشف او ضبط شوي دي. سکال په افغانستان کې سباندې 260 زره هکتار زمکو کې کوکنار کرل شوي دي چې د تیر کال په پرتله یې هیڅ توپیر کړی نه دی. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي پلان لري چې سکال شاوخوا 40 زره هکتار زمکو کې د کوکنارو فصل لمنځه یوسي چې دغه چاره په عملی توګه اوس هم دوام لري. خو د چارواکو پر وینا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته او یا هم د مخالفینو وسلوالو تر ولکې لاندې دي، د کوکنارو د فصل لمنځه وړل ورکې یو ستونزمن کار دی. د نشه یي توکو اکثره قاچاقونکي هڅه کوي چې له دغو زمکو څخه ترلاسه شوي اپین او هیروین په یو ډول نه یو ډول د ګاونډیو هیوادونو لارې نړیوالو بازارونو ته ورسوي او هلته یې په لوړه بیه وپلوري. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې یو شمیر افغان سیړونکي د دغو توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په کچه پر ګډې مبارزې ټینګار کوي او وایي دا مبارزه هغه مهال بریا ته رسیدلی شي چې ګاونډي هیوادونه په دې مبارزه کې له افغان حکومت سره لاس یو کړي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر دین محمد مبارز رشیدی امریکا غږ ته وویل د افغان حکومت او ګاونډیو هیوادونو لخوا د نشه یي توکو د قاچاقونکو د نیولو لپاره ګډ عملیات به د دې لامل شي چې په افغانستان کې د دغه توکو کر او تولید کچه راټیټ شي. لازمه ده چې هم له پاکستان سره هم له ایران سره د نشه یي توکو د لویو قاچاقونکو د تعقیب او نیولو لپاره او په همدې توګه د نشه یي توکو د ضبطولو لپاره موږ ګډ عملیات ولرو، یعنی د ایران اسلامي جمهوریت، پاکستان، تاجکستان او په ځانګړي ډول ازبکستان کله موږ سره نږدې همکاري درلودلې نو د نشه یي توکو ضبط به د سیمې په کچه لوړ شوی وای. د روانې اونۍ په سر کې افغان ولسمشر ایران ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې پر سر هوکړه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې هوکړې بشپړ جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو د چارو سیړونکي په دې برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو ګډه مبارزه د نشه یي توکو له ګواښ څخه د خلاصون یوازینۍ لار ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریده. د ننګرهار ولایت د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په باره کې رپورت په بل خبرونه کې اوریده شي. په امریکا کې د ډرون د الوتکو نوې استعمال شروع شوه ده. په دې حق لا رپورت تاسو په امریکا ګرځو.
په امریکا کې د ډرونز الوتکو نه زیات کارونه خسل کیږي. بزګران په د خپل حاصلاتو په حق لا معلومات ترلاسه کوي. د پلنو او برښنا د پایو ماینا هم پکېږي. د دغه الوتکو لپاره د قانون جوړول به خای د څو میاشتو او حتی څو کالونو کار وي چې دا به د ډرونز الوتکو د کارونې په برخه کې یو ستر نوښت وي. دا وړیا الوتکې کولی شي چې تر 25 کیلومتره فاصله پورې مزل وکړي. د قانون یو برخه به دا وي چې د ډرونز الوتکې کارونکي باید تحریري امتحان ورکړي. که په امتحان کې بریالی شي نو د الوتکې د کارونې شهادت نامه به ورته ورکړ شي. الوتکې به یوازې د ورځې لخوا پرواز کولی شي. د الوتکو چټکوالی به په یو ساعت کې د 160 کیلومتر نه زیاتیږي. د پرواز پر وخت به یې په هوا کې جګوالی 125 متره وي او تر ټولو مهمه دا چې په هوا کې نور الوتکو ته به ځان څرګندوي. د الوتکې کارونکي باید لږ تر لږه 18 کلن وي. الوتکه باید د خلکو د پاسه پرواز ونګي او د هوایي ډګرونو خواته به هم نه ورځي. د خبرونو ادارې نشي کولای چې د دغه الوتکو په واسطه عکسونه واخلي. په خوا د امازون په شان ځینو شرکتونو ویلي و چې د ډرونز الوتکې بعد خلکو ته اخیستل شوي شیان د هغوی کورونو ته رسوي، خو په نوي قانونو کې د هغوی څخه د حق اخیستل شوی دی. رپورت وایي چې د وخت په تیریدو او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ سره به ښایي چې دا محدودیت هم رفع شي. په نړۍ کې د ډرون الوتکې د کارونې لپاره لیوالتیا بیخي زیاته ده، په ځانګړي ډول د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې. د الوتکې بعد د لګښتونو او د ځینو شیانو په بیو کې انقلاب راولي. هغه دندې او کارونه به هم لمنځه یوسي چې د انسان ژوند ته پکې خطر وي او هم به د نوښتونو په ډګر کې یو ستر پرمختګ راولي. ټاډ کورټس چې د airsafe.com یا هوایی فضا د خوندیتوب د شرکت بنسټ ایښودونکی دی، وایي چې د ډرونز الوتکو لپاره د قوانینو جوړېدل ښه اقدام دی. د ډرونز الوتکو ټکنالوژي په ډېرې چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده او همدا وجه ده چې د هوایی چلند ادارې د دغو الوتکو لپاره د قوانینو د جوړېدو وړاندیز کړی. سره له دې چې د هغوی قوانین د ډرونز الوتکو د ټکنالوژۍ سره د چټکوالي پر اساس سیالي نشي کولای، خو دا کار به لږ تر لږه د هغو کسانو لپاره ځینې محدودیتونه پیدا کړي چې پلان لري د غالوتکې د خپل کاروبار لپاره وکاروي. ښاغلی کورټس وایي د ډرون الوتکې نسبت پیلوټ لرونکو الوتکو ته کارونه په ښه توګه کولای شي. د هوایي چلند ادارې د قوانینو هدف دا دی چې د ډرون الوتکو د اقتصادي چارو او د هوایي چلند د خوندیتوب ترمنځ توازن وساتي، خو ولسمشر باراک اوباما د دغه ادارې نه غوښتي چې د خلکو د خصوصي ژوند مسایلو ته ډېره پاملرنه وشي. ښاغلی اوباما د فدرالي ادارو د چارواکو نه غوښتي چې د هغو معلوماتو نه د ناوړه ګټه نه اخلي چې د ډرون الوتکو په واسطه ترلاسه کیږي. بل غوښتنه یې دا ده چې د دغو ادارو په پالیسیو د وخت نا وخته د سره کتنه کیږي او هم دې د پالیسیو د جوړونې پر وخت عام خلکو ته شفاف معلومات ورکول کیږي. اوباما د عام خلکو او خصوصي شرکتونو نه هم غوښتي چې د کاروبار لپاره دی د ډرونز الوتکو د کارونې لپاره یو طرز العمل جوړ کړي.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې ګذرې له ولسوالینه.
تاسو نه راځي او ټول کارتونکو ته تاسو من مت د ویني داس ترونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00202 شپږ 19 3 1 3 شپږ.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دغه د سوشي بیرسته د آشنا ټیک پروگرام لرو. په دې خبرونه کې په ساينس خبرې شوې دي چې ساينس څه ته وایي، د خلکو په ژوند کې څه تاثیر درلودل شي، د ساينس د زده کړې ضرورت څه ده او زده کړې څنګه تشویقېدل شي. د پروگرام کوربه روخان نورزاده او میلمه ډاکټر الماس خان دی چې د ورجین ټیک په پوهنتون کې د فزیک استاد دی. مګر دغه پروگرام د اوریدونکو په غوښتنې او خواهش بیا نشریږي، د وخت سره چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیدل. کورمه ودان چې پروگرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. دا پروگرام واوري کې د شپ په فیسبوک کې او یا هم موږ ته ایمیلونه راوستوي او خپل نظریات ووایي. بیا هم مننه.
د آشنا چک د پروګرام درنو وريدونکو هله د چروغ او جوړ خوشاله وسی ز روشانورزه بدنن شپې پروګرام د موضوع د معرفي سره پایل کړم. البته لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د امریکا جګ د پروګرامونو دغه لړۍ د ساينس او ټکنالوژي په اړه باندې ده چې هر پنځمبه شپه په 9 بجو او شلو د قوخ پرېږي. د نن شپې په پروګرام کې د ساينس په اړه باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې ساينس څه ته وایي، د خلکو په ژوند کې څه تاثیر لري، د ساينس د زده کړې ضرورت څه دی او د زده کړې څنګه تشویقېدای شي. د پروګرام لپاره میرمن را سره ډاکټر الماس خان دی. هغه خپل پی ایچ ډی په فزیک کې اخیستی ده او اوس تل امریکا کې په پانتون کې، البته ورجینیا ټیک کې درس ورکوي. الماس خان نشراغلی، اواز مې اوري؟
خیر علي.
مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې پروګرام کې زموږ سره میلمانه سوالاس. او راځي دا ستاسو نه پیل کو، تاسو د ساينس سره د کوم وخت نه علاقه پیدا کړله او څنګه مو تر دې سرحد پورې ځان راورسوي چې اوس د امریکا په یو د شترینو پانتونونو کې تاسو درس ورکوي؟ ډیر مننه
روشان. د ساينس سره هو کارو د انسان دا ولې په دا وخت واخلي ماګه پوس خدامات ساينس سره کوم د ټیکنیکل ساينس سره فزیکس سره کوم تعلق پیدا شو. نو هغه چې په مردان کالج کې کله ما بی سی کول
جو bale
دا هغه د ما زروټي ساينس کې فزیکس کې ماستر وکم. ماستر د لپاره بیا د کاري اعظم په هنتون ته لاړم د اسلام آباد ته. هغه څنګه بیا ماده دا پته ولګېده چې را به بهر یونیورسيټو کې د دنیا په خو یونیورسيټو کې نا اډمیشن کې دي شي هغه لپاره ما ټوفل یا ټیسټ اف انګلیش فارن لانګویج دا ټیسټ د انګریزي هغه نو ورک او جاري.
bale
نو بیا مې په هنتون نه ته اپلای وکړ په امریکا کې او د ډیلاور په هنتون کې راته اډمیشن ملا شو. دلته ما بیا پی ایچ ډی وکړه په زرلاس کې او دا غینه پس بیا را لملتا د وهنتون تا ورجینیا ټیک تا نالته د فزیکس د سنور کوم.
bale په دې اړه باندې بیا خبر وکړو خو راځي چې اول د ساينس نه پیل کو. ساينس الماس خان، ساينس به څنګه تعریف کو؟ ډیر په عامه ژبه باندې موږ اوریدونکو چې د افغانستان د بیلابیلو ځایونو نه دی، د بیلابیلو سطحو نه دی، نو کډیر په ډیر ساده ژبه ورته وایي چې ساينس څه ته ویل کیږي.
ساينس دا خبره ډیره خو کلاسي په اسانه ټکی کې وایو، ځکه چې ساينس په اړه کې خلکو ډیر د ریزونه دی او د غری خیالونه دي، خو عام خیالونه دي چې په لارو ګوښو کې خلکو وي. خو د ساينس په هانه په حساب باندې ساينس ډېر برخې لري. یو د ټکنالوژي او دغه برخه دا چې په عام ژوند کې خلک پیژني او دغه نه خلک معنا اخلي د ساينس. خدا د ساينس یو اړخ دی یا یو ساده ټکنالوژي هغه ته وایي چې کوم د لارۍ موټرې جازونه د ژوند د سانتیاوي چې کوم موږ جوړ کړی دي نو ساينس په مټ انسانانو جوړ کړی دي. دغه چې کوم دی نو ساينس ټکنالوژي ده. دغه اړخ چې کوم دی هغه د ساينسي په هنه
bale
یا نالج، ساينټیفیک نالج دا یو ډېر مهم اړخ دی. نو په دې هم خبره کوم او درې مړخ چې کوم دی نو هغه یو ځانګړي تګلارې د کوم چې ساينټیفیک میتھډ وي. نو دا درې اړخونه دي. د درې اړخونو ته یو تم ساينس خلک وي، کله دوه ته په شریکه ساينس وي، کله درې ما ته په شریکه ساينس وي کېږي. دا دوه اړخونه چې کوم دي ځانګړي په هنه ځانګړي تګلارې په دې باندې یا تر خلک نه خبر ولاره اهم او مهم اړخونه دي د ساينس. نو ټکنالوژي څه ده؟ ټکنالوژي هغه چې موږ نوې نوې سيزونه د ساينس په مټ جوړو، د ساينس د علم په مټ باندې نوې نوې سيزونه جوړو، دا د ساينس په عملی ژوند کې په کار راوستل دي.
bale
د نوې د لارې شو، موټر شو، جازونه شو، او دا ټول صنعتي انقلاب چې دی دا د ساينس په مټ شوی دی او دا ټول ټکنالوژي ده. پندن ساينس په مړ باندې موږ جوګایو چې بخروتو غلې دانې پیدا کولې شو، لوګه مخدمه کړې ده، د ناروغیو مخنیوي کولې شو، دا ټول زموږ د کابلان دي. نو دا ټول ټکنالوژي ده. د ساينس دوه مړخ چې کوم دی هغه یو په هنه ده. هغه په هنه ده چې موږ په کوم نړۍ کې اوسېږو، په کوم جندون کې یا کائنات وته وي یا په انګریزي کې وته یونیورس وي، په دې باندې ځان په اول دی د یو انزور جوړول دي چې دا څنګه دی، دا څنګه جوړ شوی دی، دا څنګه کار کوي. دا د ساينس د مهم اړخ دی او ډېر خوندور اړخ هم دی. نو په دې باندې د کوم پوهنه چې موږ حاصله کړې ده د ساينس په مټ، هغه ته هم ساينس وایي. د مثال په توګه زه به تاته دا ووایم چې د دې نړۍ یا جنتون په باره کې پخوا د خلکو یو خیال و، او هغه دا چې دا نړۍ چې کوم دانه دا د هغوی پخکر ولاړه، ځکه چې خلکو سوچ کاوه چې دا جنتون یا د کائنات څه شی یا د نړۍ څه شی. هغه یو خپل خیال یا پوهنه حاصله کړه چې دا د هغوی پخکر ولاړه. نو دا خو ډېر رومانوي خیال و، چایرانه خیال و، خو نن چې د ساینس په مټ موږ په کوم ډګر ولاړ یو، په هغې کې موږ دا پته ده چې دا نړۍ چې کوم دا یو غونډارې دی ځمکه، او دا د اور د یو بل غونډارې نه چاتر تاویږي. نو دا یو مثال درکوم چې یاره د ساینس په مټ باندې موږ کومه پوهنه حاصلو هغه ډېره د خوند وي، او په هغې کې موږ د جندون په باره کې، د کائنات په باره کې علم حاصلو، د ژوند د روزانه هر ورځني ژوند د پیښو په اړه باندې پوهنه حاصلو. دریم ایسا چې کوم د ساينس هغه یو ساينټیفیک میتھډ وایي، یا ځانګړې تګلاره وایي، هغه هغه چوکاټ دی چې دا پوهنه موږ څنګه حاصلو. دا هغې لپاره چې کوم چوکاټ دی، هغې ته وایي ساينټیفیک میتھډ، او دا هغې یا ځانګړې تګلاره. دا هغې د منځ پکې چې کوم دی نو هغه تجربې دي یا کتنه ده. هر هغه خبره ساينس ګڼلی کېږي کومه چې موږ د تجربو نه ثابتولی شو او یا غلطولی شو، دوه خبرې. او هر هغه خبره ساينسي خبره نه ده کومه چې موږ د کانه چې د کتنې سره سمې نه خوري. نو دې چوکاټ ته هم کله کله ساينس ویل کېږي. نو دا زما په نسبت د ساينس تعریف ته چې درې اړخ لري: ټکنالوژي، ځانګړې پوهنه، ځانګړې تګلاره. او د جندو په باره کې یو خاص چوکاټ دی چې موږ د هغې په ذریعه باندې پوهنه حاصلو، د کائنات په باره کې، د یونیورس په باره کې، د خپل چاپیریال په باره کې. او دا زما په نسبت باندې د ساينس تعریف دی.
بله الماس خان، د ساينس تعریف په اړه باندې مو ویل، د جنو شیګونو په اړه باندې مو ویل، نو څه تاثیر لري په خپل دغه ساينس په ژوند باندې، څه تاثیر لري په روزمره ژوند باندې، همدارنګه زموږ تاسو په 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 ټولنې کې څه تاثیرات لري؟
نو زه به دا ووایم چې مونږ د دې جندونی سيو خپل د جندونی سيو، او په جندون په یو ځان په یو لکه سره چې نیوی کور ته لاړ شي، دای په اړه معلومات چې لږه را پتاغه ګټ کې سری بدی ګټ کې سری دا چې موږ چې نړۍ په سترګو وغاړو، نو موږ د دې په اړه کې تپوسونه را پیدا کیږي، دا غته پوسونه جوابونه را پیدا کوو. دا خو هغه ځانګړي په وحنه شو، دا خو خامخا د انسان په ذهن کې سوالونه راځي او دغه جوابونه ګوري. دویم په ورځني ژوند کې موږ ګورو چې مونږه د دې جوګه شوی چې لوی لوی فاصله مونږ را لندې کړې دي د ټکنالوژي په مټ باندې، لارې، موټرې، جهازونه. دا غیر علاوه د دنیا مهلکې ناروغۍ چې کوم دي، د هغې مخنیوي ساینس پوهانو کړی دی د ساینس په مټ باندې. دا غیر علاوه د غلې دانې پیداوار ډېر زیات کړی دی د ساینس په مټ باندې. دغسې د هغې نه علاوه په هر ورځني ژوند کې هر انسان چې کوم دی، نو ساینس په سکو په ساینس پوهېږي او که نه، خو ساینس کاروي په خپل ژوند کې. د مثال په توګه هر سړی په دې پوهېږي چې یاره کوم قسم اوبه څښل غواړي، اوبه پاکې اوبه څه ناولې اوبه څه ته وایي. نو دغه هم یو ساینټیفیک میتھډ دی یا ساینسي طریقه ده چې په هغې باندې موږ په ناپوهۍ کې ساینس نه په بېخبرۍ کې موږ هغه ساینس په کار راولو. هر یو څیز مکه تر اغورځيږي. د مثال په توګه موږ دغه ساينس په ژوند ژوند کې په کار راولو، نو دغه پوهنه چې کوم ده زموږ په هر ورځني ژوند کې په کار راځي، د ټکنالوژي په شکل کې، د پوهنې په شکل کې، او دغه چې د هر ورځني ژوند په هر ډګر باندې موږ ساينسي معلومات، ساينسي ټکنالوژي او ساينسي پوهنه په کار راولو.
او مثلا خلک وس ناستی او رادیو اوري د خپل دوی د ساينس نه استفاده کوي، دغه سپي
دا ساينس ته ټول.
بله، او راځي چې وس د ساينس د ذکر په باره کې خبرې وکړو. ستاسو له نظر څومره مهمه ده چې خلک په ساينس باندې وپوهیږي، او د ساينس زده کړه وکړي یا په ساينس کې زده کړه وکړي په خاصو شوبو کې څه فکر کوي چې اهمیت په څه کې دی؟
نو زمون لپاره خو ساينس ډېر ضروری دی ځکه چې موږ وینو چې په مختلفه نړۍ ځکه په مختلفه چې هغه ساينس د کړې ساينس باندې ځان پوه کړې بیا په خبرو ورځني ژوند کې نو چې د ژوند بنیادی سہولتونه چې کوم دي هغه د ساينس په مټ باندې راغلي لکه لارې موټرې ګازونه دا ریډیو تایات کړو دا ټول د ساينس په مټ راغلي نو ساينسي پوهنه ډیره زیاته مهمه ده د ټولنې لپاره چې هغه ژوندی پاتې شي د نړۍ په نورو ټولنو کې او هغه ځان له یو مقام پیدا کړي نو دا هغه لپاره ساينسي پوهنه بیخي ضروری ده حاسم په هره ورځ نشوان کې منګول چې دا نړۍ په کوم کې چې موږ اوسېږو دا هغه باره کې زموږ سوالونه پیدا کیږي او هغه لپاره موږ مختلف ځوابونه ګورو نو دغه ځوابونه چې نن په کوم ډګر باندې خلک ولاړ دي ساينس پوهان په دې رسیدلي چې د دې ټولو پیښو یا سیزونه ځوابونه چې کوم دین په ساينس کې پیدا کیږي نو د ساينس دا کلا د ټولو نه مهم شی دی په نننۍ دور کې بل خصوص
بله بله زه فکر کوم چې اواز مې اوري الماس خانه
اواز راځي
بله وو مهرباني ادامه ورکړئ
نو ما ته خبره کوله چې ساينس دا کلا ډیره مهمه ده د کامونو د ترقۍ لپاره د غي د سوکالۍ لپاره د ناروغیو نه د ځان ژغورلو لپاره د ګرمۍ د ډېرې ګرمۍ نه د ځان ژغورلو لپاره د ډېرې یخنۍ نه د ځان ژغورلو لپاره د ژوند د سہولتونو پیدا کولو لپاره او دغسې د ژوند په اړه د یونیورس په اړه باندې د معلوماتو لپاره ساينس بیخي مهم دی د ساينس زده کړه بیخي مهمه ده او دا ضروري ده
بله وو او څه فکر کوي ساينس خو نو ځینی منفي اړخونه هم لري مثلا کوه کتل سي سلاوي جوړ سي وي دي یا مثلا داسي اټومي بم جوړ سوي دي یا داسي نور موارد دي چې د ساينس ته منفي ګټه مخسل سوي ده یعنی دا خپل اهمیت تر یو اندازې پوری نه راکمي که ساس په نظر یا هر شی منفي او مثبت جنبلري او مثبت مشتاس به ډیر فکر وکړو
دا کوم لري خبره وکړه د ساينس په اړه کې د خلکو یو غلط خیال دار دی چې دا منفي یا غلط اړخونه لري دا د ساينس اړخ نه دی د ساينس کار دی د جندون په اړه کې معلومات ورکول د سیزونو په اړه کې معلومات ورکول د نوې سیزونو جوګه کول انسانان بیا د اغینا غلط استعمال اغستل دا چې کوم دی دا بیا وتویل شي چې دا سوشل یا د ټولنیز مسله ده یو ټولنه د ساينس معلومات راوخلي نه نه وسلم جوړول شي او د کار شینت جوړول شي نه دا د ساينس پورې چې دا کوم خبره تللې ده چې را د ساينس منفي اړخ دی دا د ساينس نه دی په دې کې په کوم غلطې وو دا پولیټیکل اړخ دی د ټولنې یا وتا سوشل اړخ وتویل شي کوم چې په ټولنیز اړخ دی د ټولنې اغي خلک په جنگونه کوي سیاسي مسلې د حکومتونو په منځ کې اغي بیا د ساينس نه غلطه فائدہ واخلي او ساينس د یو بل په ضد وکړي د دې په ځای چې ساينس په یو بل د خېګړې لپاره په کار راولي ساينس په یو بل په ضد وکړي نو ساينس همون ته معلومات راکړي د مثال په توګه د ساينس په مټ باندې موږ د دې جوګه شو چې چاړه جوړه کړو اوس چاړه چې کنده نو اغا خو د کیمرېم په کټ کولای شي خو په نورم په کار راتلی شي د په عام ژوند کې اوس د دغه د استعمال په فلسفه خو په انسانانو لږه یې څنګه کوي
بله
سو ساينس من منفي اړه خو نه لري د هغه استعمال یا ټولنه د هغه په اړه کې څنګه فیصله کوي دغه بیا په سیاست او په ټولنیز ژوند باندې د خلکو اړه لري چې هغه غلط استعمال ای که صحیح استعمال
بله یعنی تاسو دا وایاست چې په ساينس کې مشکل نسته خو مشکل از مشتاس په ټولنه کې د په سیاسي سیستم کې ده چې د ساينس نه منفي استفاده کوي بیخي
دا خبره ده چې ساينس نه منفي استفاده ساينس هم ته معلومات راکی مونږ ته پته ولري چې دا معلومات دي اوس د دې په بنسټ باندې مونږ یو نوی شی جوړولې شو اوس موټرم جوړولې شو وسلم جوړولې شو اوس د ټولنې خواه ده چې کوم شی جوړي
بله
وو ټولنه کې چې سیاسي کوم سیاسي مسلې نه وي ټولنیزې مسلې نه د قانونو په منځ کې جنگونه نه وي نو بیا وسلې ته ضرورت نشته بیا نه جوړي
بله او د ساينس د ذکرې ارتیا څه ده مثلا په افغانستان کې د ساينس ذکرې لپاره ارتیا څه ده یعنی خلک ولې باید ساينس د کی یو خدای دې
په افغانستان په حواله باندې د خپل وطن په حواله باندې وزدا وې ما چې ساينس خو د دې ډېر ارتیا لري زمونږ ټولنه لري دا یو خدای چې مونږ ته د ژوند سہولتونه د نش برابر دي او دا علا ممکنه ده مونږ دغه د ژوند سہولتونه حاصل کړو کله چې مونږ ساينس د ساينس په وانه ترلاسه کړو زما خبره ده چې په مونږ ټولنه کې ډېرې مسالې د ساينس نه د خبرې په وجه پیدا شوې دي مونږ ټولنه د ډېر وخت نه د ساينس د ساينس دی رحمه د خبره ده د ساينس په اړه کې ډېر زیاتې غلط معلومات د دې خلاف ډېره پروپاګاندا شوې ده او ډېر منفي خبرې شوې دي نو نن دا زمونږ ټولنه د افغانستان خلکو ته د ساينس د نور کولو ډېر زیات ضرورت دی چې د ساينس پوهنه حاصله کړي او دې ته ډېره زیاته اړتیا ده په دغه شو وجه باندې او د ټول نه مهمه خبره خو دا ده چې موږ ته خامخا د ژوند سہولتونه ځان ته برابر کړو لوګه ده څنګه ده ناجوړتیا ګانې دي او دا ټولې مسلې چې کوم دي د دې په حل کې ډېره غټه ونډه لري ساينس نو د مام انیس باندې ساينس ته بیخي اړتیا ده دا موږ نشو د نظر غورځولې او دا به موږ ته ډېره ګرانه شي که ساينس ته متوجه نه کړه
په ساينس دا کلمو شروع کړه او دا خامخا پکار ده بله الماس خان بعضی هیوادونو کې د زده کوونکو ډیر د ساينس سره علاقه لري یا مثلا کوکتل سی په ساينسي مزامونو کې ډیر رسیدلې دي مخته دي په بعضی هیوادونو کې بیان دي آیا فکر کوي چې په خپل د دولت پالیسی یا دغه ملکونو کوم تعلیمی پروګرامونه چي دي اغه د دې بایس کیږي چې ساينس زده کړې د تشویق سي یا په ساينسي مزامینو کې د زده کوونکو ډیر کار وکي یا که فکر کوي چې دا استعدادونه دي فرق کوي مثلا په بعضی وادو کې خلک ډیر جر زده کوي په بعضی وادو کې نسې زده کولای څومره د دولت پالیسی وو د ټولنې کوم ذهنیت چې د ساينس په باره کې د ساينس په زده کړې باندې تاثیر کوي
دا خو زه راځم په نو کلاس دی ساينس کومه پرتله کو د دې جواب په اساس موږ په انګار کومه پرتله کو د یورپ امریکا او 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 نور نړۍ زمون په ټولنه کې د بدقسمت پاینا د په یورپ او امریکا کې هو ساينس هغه وخت تر کې وکړه کله چې وی ساينس آزاد کو د ټولنیز ژوند د فکرونو نه کله چې په یورپ کې د مذهب واکداری و نو طاری کې د سیو چې په اړه کې خلکو ته د پښتنو یا د پلټنو اجازه نه و دا هغه وخت کې کله یورپ دې خبره باندې پوه شو چې را د پوهنه او پلټنه دا او پښتني دا ضروري دي په دې باندې نو هغه وخت نه غي په ساينس کې ترې کې وپلا زمون په ټولنه کې د بدقسمتۍ نه هغه کار اوس هم روان دی په ولنی ژوند کې پښتني باندې پابند دي دا ما یا چې په سکول کې چې موږ وو نو کوم به تاسو ته کو نو استاد به ویل چې دا غفي په کتاب کې لیکلي دي او تاسو نه باندې باس مکوي یا د دې سیزن ته پوښ نه مکوي نو موږ هغه د پښتني هغه کم صلاحيت چې د سټوډنټانو هغه موجه لري نو دی وایي چې موږ په ټولنه کې سټوډنټان چې کوم دي یا طالب علمان هغه په ساينس کې هغه سي ترکی او کار نشی کولی څنګه چې په غربي دنیا کې سټوډنټان کوي نو په دې کې خو د حکومتونو غلطیم ده ځکه چې حکومتونه اکثر پکې یا ډیکټیټرشپس پاتې شوی دی یا پکې مذهبي واکداری پاتې شوی ده او یا پکې داسې نورې ستونزې پاتې شوي دي چې هغې په وجه باندې په ساینس په سټوډنټانو کې د پوښتنې د پلټنې هغه لمبه نه ده پیدا شوې هغه یورس پکې نه دی پیدا شوی چې پلټنه وکړي پوښتنه وکړي انویسټیګیشن چې ورته وایي چېرې سیزونه وپلټي په خپله باندې سیزونه ولې ځمکې ته را پرېوځي په دې باندې سوچ وکړي او دې له جواب وګوري. نو نن نه 1500 کاله مخکې په یورپ کې سړی پیدا شو نیوټن. هغه په دغه خبرو باندې سوچ شروع کړو ځکه چې د دې خبرو ازادي شروع شوه. هغه خبرو باندې سوچ شروع کړو سیزونه ولې ځمکې ته را پرېوځي دا په بره ولې نه ځي او د سپوږمۍ ځمکې نه چاپیرا ولی ګرځي یا ځمکه د نور نه چاپیرا ولی ګرځي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې دا د پلټنو او د پښتنو سره تعلق لري. په کومه ټوله لکه چې په پښتنو او پلټنو پابندې هلته ساينس چې کوم دی نو وده یا خو نه کوي او یا ډېره پکه لاره کوي.
او بالکل یو بل خبره چې هغه وخت چې په اروپا کې مثلا خلکو د پښتنو حق نه درلود یا په ساينس کې دوندر کار نه وسوي که پرتلسي دغه خوروپا بیا د منځني ختی سره یا مثلا زمور د سیمه سره نو زموش په سیمه کې ډیر کار سوی وو یعنی ډیر داسي علمان په هانم و چې دغه اسلامي نړۍ نه دوی راپورته سی وو او په ساينس او په ټکنالوژي په برخه کې ډیر کارونه هم کړی وو. نو تاسو وایئ چې دا تقریبا یو ټولنیز مشکل دی چې اوس مش تاسو د دلایل ویلو اغه حق چې باید ولري یو ځکهون کې یاغه نه لرو او همدارنګه زموږ تاسو د سیستم چې دی د شوونی او روزنی سیستم چې دی اغه ډیر مقید دی او پاغه کې ځکهون کې نسې کولای چې ځینې پښتني راپورته کې وو ځینې باسونه و کې دغه اصلي مشکل ساس په نظر دغه دی
دغه اصلي مشکل دی او دی باندې خلکو ډیر باسونه کړی رښتا درې باندې او دا خبره نک منل شوې ده تا خبرې خبرې لرازمه چې په کوم وخت کې په یورپ کې د تیارو دور نو هغه وخت کې د عیسایت یا د کریسټیانټی واکداری و نو هغه ته د یورپین د تیارو دور وای. په هغه وخت کې ستا خبره صحیح ده چې په مشرقي خلکو کې د څه کسان پیدا شو چې په ساينس کې ډیر کارونه کړی دي لکه ابن الحیثم شو جابر بن حیان شو او دا ساينس په هم پیدا شي وو خدای وجه هم ده ولا بیا ما هغه وجه ده په هغه وخت کې په مشرقي ټولنه کې بس پلټنو او په هنه باندې په پلټنو او په ختنو باندې بندیز نه هغه ته پورا مرسته ملاوه دي حکومتونو له طرفه دي ټولنه له طرفه او هغه چې دا کار کاوه نو په هغه کې هغه آزاد پلټنې کولې پښتنې کولې تجربه کولې ابن الحسن بلګي او په رڼا باندې به تجربه کولې سی به راغیستې په هغه کې به رڼا چول هغه نه به هغه بیا د سترګې په باره کې معلومات وکړو. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي خبره بیا هغه ځای راځي چې دا هغه نه پس زمونږ په ټولنه کې یو داسې تیاره خوره شوه چې په دغه پښتنو او پلټنو باندې د بدمرغۍ نه پابندي ولګېده هغه لمبه مړه شوه کوم چې د پښتنې او د پلټنې لمبه ده سره د باره کې د کائنات په باره کې هغه کیوریاسټي چې وته انګریزي کې وایي هغه کوېشنینګ چې وته وایي په انګریزي کې هغه ختم شوه په سټوډنټانو کې. تاسو په خپل کتلې زموږ په ټولنه کې زموږ په سکولونو کې سټوډنټان ډېرې کمې پوښتنې کوي. دلته په امریکا کې چې زه کله ټیچینګ کوم درسونه ورکوم دلته سټوډنټان ډېرې زیاتې پوښتنې کوي. نو د دې نه دا پته لګي چې یوه په ټولنه کې یو سیز موجود دی هغه پلټنی هغه لمبه پکې موجود ده په ټولنه کې هر یو شي ته پوسټ کوي دا بیا څنګه وشو دا بیا څنګه کې دا ګولې کېږي دا ولې کېږي او پابندې نشته په دې باندې.
یعنی که اوس موږ تاسو په افغانستان باندې خبرې وکړو دولت باید څه وکړي چې دغه د ساينس د کړه وهڅ ولسی یا خلک ډیر د ساينس سره علاقه پیدا کړي او تاسو البته د دولت ذکرم وکړي د ټولنې ذکر مهم وکړي او همدارنګه مو په خپل په سیمف کې په ټولګي کې د مکتب په سیستم کې مهم یادونه وکړه چې موږ ځینې نواقص لرو چې دغه عمومي یعنی هغه برجسته ټکی دغه وو چې البته موږ تاسو د دلایل ویلو د بحث کولو د پښتنو هغه اجازه چې باید ولرو هغه نه لرو، باید څه وسی چې د ساينس د کړه په افغانستان کې تشویق سي؟
بته خو ډیر اړخونه په افغانستان کې خو د خوشکسمتۍ نه اوس یو دیموکراتیک حکومت دی او دا ډیر ضروری د کامونو کې د ذکرې او د بوهنې او د تپوسونو د دې د تیاری لپاره د دې لمبي را پیدا کولو لپاره دا ضروری ده. یو یې شوه بیا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې هغه په سکولونو کې ساينس چې کوم دی نو هغه په مورنۍ ژبه وښيي. دا دویمه ساينس اله ګران شي چې دا په پردۍ ژبه وي، یو خدا شی دی هغې سره به دغه لمبه بیا را ژوندۍ شي، ځکه چې کله چې په بنیادي سیزونو باندې ستودنتان پوه شي نو په هغې کې دا تپوسونو د پوښتنو د غم را پیدا شي، صلاحیت را پیدا شي. نو په مورنۍ ژبه باندې ساينس ښودل دا د حکومت ذمہواري ده، په مورنۍ ژبو کې ساينس ور وښودی شي. د دې لپاره دا هم ضروري ده چې حکومت د میډیا نه کار واخلي، د میډیا چې کوم ټي وي دی، ریډیو دی او دغسې نور میډیا ده، اخبارونه دي او جرنالستان هم په دې کې سو اخلي چې ساينس په اړه کې چې کوم منفي پروپاګاندا ده د هغې عزت کار وکړي، خلکو ته دا وښيي چې ساينس چې کوم دی دا د ټولې نړۍ شریک میراث دی، دا د یو قام یا د یو ټولنې پیداوار نه دی، دا د ټولې نړۍ شریکه ذمہواري ده چې اوږه په اوږه کار وکړي او ساينس د ټولو خلکو یو شریک میراث دی. په هغې باندې پروګرامونه وکړي، ساينس پوهان به وغواړي مذاکرې وکړي، د ستونتانو لپاره ساينسي میلې جوړې کړي چې پای کې د ساينس وړې وړې تجربې ستونتانو ته وخی، پای سره شوق پیدا شي، پای کې کیوریاسټي یا پلټنو صلاحیت پیدا شي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ساينس ورته په خپل ژبه وښودل شي، په پښتو ژبه، په دري ژبه. نو د افغانستان ته حواله زما چې خو ما تخکاری چې راتلونکي به روحانه د خیره
او الماس خان د مخم مجدې ته اشاره وکړه چې ځینې هیوادونو کې په خپل زده کوونکي په ساينسي مزامینو کې ډیر تکړه دي، ډیر کار کړي، یا مثلا که مقایسه سي د نورو هیوادو سره د دوی زده کوونکي ډیر مخته دي، مثلا اوس خلک د تایلند خبره کوي چې هغه ډیر مخته دي، یا د نورو هیوادونو دغه د آسیایي هیوادونو خبره کوي. نو فکر نه کوي چې دا سی یو منظم پروګرام باید جوړ سی د دولت لخوا څخه چې په افغانستان کې هم ساينس ته ځکهونکې ډیره توجه وکړي او د ساينس په ډګر کې لاسته راوړنې ولري او تشویق سی، یا مثلا د نورو لارو څخه د ساينس فیر چې دی چې تاسو یادونه هم وکړه مخکې د دې نه چې پروګرام شروع سی، دغه لارو نه ساينس زده کړه تشویق سی، یا د افغانستان هغه زده کوونکي چې دی هغه په ساينسي ډګر کې مخته سی؟
دغه د ریډ او دا خو تر ریډ دا صدات تایلند خبره وکړه او د نورو ایشیاي ملکونو هم څه خبره سیده لکه کوریا شو، تایلند شو او نور د سیمه ملکونو یا د پنج نو دی او د منظم پروګرام لري او په هغه کې بیا د منځ کې تاسو وایم چې ری ساينس په خپل ژبه کو دی بنیادی چې کوم ساينس ته زمونږ ټکم نن کې کوم نه هم لسم د های سکول خبره ده، هغه کې ساينس په خپل ژبه وته خي بیا هغه د سې پروګرامونه لري چې هغه خپل ستودنټان اوس خو ضرورت نشته خو په شورو کې هغه خپل ستودنټان د دې جوګه کړی چې هغه لار شي او په بهر جنو استو کې په یورپ کې په امریکا کې علمونه حاصل کړي، هغه ستودنټان بیا واپس رالو او هغه بیا انسټیټیوشنز جوړ کړو، یونیورسيټیانې جوړې کړې، حکومت ته یونیورسيټیانې جوړې کړې هغه کسان ته کې په کارو لګېدل. نو اوس هغه ته د دې ضرورت نشته چې بهر لار شي، په خپل یونیورسيټان د هغه د جوګري چې هغه سي علم ورکي، هغه سي پوهنه ستودنټانو ته د ساينس ورکي کوم چې په یورپ او امریکا کې مراويږي، بلکې اوس خو د دې ځینم پروفیسوران دی ولته په کار باندې لګي. نو ستاسو خبره به هي صحیح ده چې اوس په افغانستان کې د حکومت دنده جوړیږي چې د ساينس یو ډېر منظم ډېر پیاوړی پروګرام ولري، په هغه کې سکالرشپ د حکومتونو د یورپ او امریکا سره خبره وکړي چې سکالرشپ ورکي، وظیفې ورکي ستودنټانو ته هغه لاړ شي او هغه د خاطر یونیورسيټونه ډیګریانه واخلي زده کړې وکړي او بیا په دویم پړاو کې وځه خپل انسټیټیوشنز برابر کړي، یونیورسيټیانه برابر کړي او ټیکنالوژي ورته برابر کړي چې هغه کسان واپس راشي او بیا په هغه یونیورسيټو کې په کارو لګي او دغه نوی نسل ته ډیر تکړه او وتلي استادان په لاس ورشي نو تاسو خبره صحیح ده چې یو منظم پروګرام ته ضرورت دی چې په دې باندې توجه شي او ډیر بیخي اړتیا وته لرو.
بله الماس خان یو بل خبرم د مشتاسو په صنف کې په ټولګي کې دا خبره وکړه چې یالته د بحثونو اجازه نه وي یا مثلا د پښتنو سوالونو هغه برخه ډیر کمزوري په خپل په دغه پښتني ټولنې کې هم په کورنۍ ژوند کې ماشومان ته ډیر اجازه نه ورکول کیږي چې په باس کې برخه واخلي یا که پښتنه لري خپل پښتني وکي. آیا فکر کوئ چې مور او پلار او دغه رقم د کورنۍ مشران باید ماشومان د دین راوونه ګرځي چې سوالونه وکي د دین راوونه ګرځي چې په باسو کې برخه واخلي او لای تشویق کی؟
ډیره ضروری خبره ده، ډیره ضروری خبره مو کړه دا ستونزې چې کوم دی دا د ټولنې ستونزې ده او دا بیا د کورونو ستونزې ده او دا بیا د مور پلا ستونزې جوړې کی زمون په پښتني ټولنه کې چې کومه مونږ یاد خبره یو پاره کې هو تاسو یې خبره وکړه چې پاره کې مور پلا یو د سی اټیټیوډ رانګ دې کې د سی او بیهیویر لري چې پاره کې په پلاتونو یا پښتنو باندې واړه رګي دا رټنه چې کوم دا چې دا باندې شي باید د ماشوم کیوریاسټي یا دغه د پلاتنې صلاحیت ډیر زیاتی دا هر څه په اړه کې ډیر زیات څه کوم دی نو کیوریاسټي دوی چې پاره په اړه کې ډیر زیات تپوسونه دا پیدا کی باید چې د هغه وخت نه مونږ راغی تر بیا د سی شروع کو چې دا پاس کې وسري سوالو مری ته پوښتنه ته وخت کې دو او چې څومره مونږ ته پاتره ده غي په حساب وایي لږ جوابونه ورکو دغه چې به مونږ د غي د جذبه جمعدې او ساتو او پراتون کې ژوند کې به غي بیا دغه جذبه سره ډیر وړاندې لاړ شي. دلته په امریکا کې کوم غان غټ ساينس په هان چې نیکو د غي ژوند ته تو غوري او د غي ژوند لیکونه وګوري نو دا تاسو چې کوم خبرو غلا دا به ډیره مهمه ایدای په ژوند کې پای په ژوند کې خامخا ته به څه ښکار شي ای به دا وی چې کله زه ولیکې ما نه د پلار نه مې ته پوښتنه کول پلار ورا سره لاړ هغه براته چې کوم دی نو هر یو سیس په تفصیل سره بیان ک نو هغه ای کې خصه تفصیل دی غلط او څه صحیح خو دم روا چې په باس کې به وته ریسو هغه ستاده هغه جذبه به جنبې ساتلې و نو دا ډیره به مهمه خبره ده چې موږ خپل وړو سره به شنو کو په باس کې شریف کو دا ای ته پوښتنه ته جوابونه وایو او دا به د ریغه جذبه کم ده د پښتني او د پلټنې دا به ژوندۍ پاتې شي.
بله اوس په دې باندې خبر وکړو چې کاري فرصتونه څه دي مثلا که یو څوک وغواړي چې په ساينس د یان د ساينس په مختلفو برخو کې یا په یو خاصه څانګه کې خپل تحصیلات ادامه ورکړي لوړ تحصیلات وکړي هغه نو بیا څه کولی شي راځي چې د دې څخه شروع کړي دلته په امریکا کې څه مواقع ته څه فرصتونه ست کاری البته او همدارنګه په افغانستان کې څه مواقع ته او څنګه پرته کولی شو
کاری مواقع خو زمونږ په ټولنه کې زیات دي ځکه چې د ساينس پروګرامونه ته موږ لرو نه هغه ته ډیر اړتیا ساينس په هانه ته او دغه چې کسان ته چای په ساينس کې په هنه لري نو البته خو کارونه ډیری او ډیر مواقع به برابرۍ دا غیره په ضروری دار وس دا خبره چې یاره لوري ذکر څنګه او کیسټونټان او سلونټان په خپلم کولې شي کوڅو زموږ هغه غوري چې وی د یورپ او امریکای په هنتنونو ته درخواستونه ولېږي دا غیره په اړه یو خاص څنګه طریقه ده چې هغه په ویب سایټونو باندې د یونیورسيټو په ویب سایټونو باندې هغه ډیر په تفصیل سره ورکړي او دا غیر لپاره یو دوا واړه واړه امتحانونه دي ډیر آسان دي هغه پاس کول دي زموږ بل خصوص زموږ په ټولنه کې هغه کې یو د انګریزي او ټیسټ چې توفل وته وي او بل چې کوم دی نو جی آر ای وته وي نو کله هغه امتحانونه پاس کی او راشي دین وستو ته نو افغانان ډیر صلاحیت لري هغه چې کله دین وستو ته راورسي ډیر ملګری مونږ پیژنو نو ډیر ښه کار کوي او ډیر مخطولان دي زی نو دا یو ستونټان په خپلم کولې شي د حکومت دندم جوړی کی چاې تلار برابر کی چې دل تراشي نو وستو ته او د دې زنه ماډرن اډوکیشن یا د نیوی دور په هنه حاصل کی او کارونه دلته موته مو کې دي خو دا به خې چې خپل ټولنه ته کله الټا انسټیټیوشنز جوړ شي حکومت ته توجه کی نه پاره کې خو بیا ډیره کار مو کې برابرېږي د ساينس په دګر کې په همتونونو کې په ریسرچ انسټیټیوشنز کې په مختلف اړخونو کې د ژوند په هر اړخ کې په کار په هسپتالونو کې په هر یو اړخ کې
دا مو کې برابرې دي. بله ما منصور دا و چې یعنی ځینی رښتې دي ځینی څنګ دي چې پاره کې څوک لیدای شي چې مثلا کوي څوک تب وایي یا مثلا غواړي چې انجنیر شي هغه مشتاس وینو چې دغه د تحصیل وروسته بیا انجنیر یا مثلا ډاکټر یي که چیرې څوک مثلا فزیک وایي یا کیمستري وایي یا مثلا داسې نور مزامین وایي ساينسي مزامین البته هغه به څه کولی سي و بغیر د دې نه چې ریسرچ وکي بغیر د دې نه چې راسي مثلا اروپا ته خپل کارونه مخته یوسي هغه څه څه ګټه اخیستای سي ټولنه او حکومت باید څه ورته وکي
او دا غي نه د ټولنې ډیره لوی ګټه ګټه د دغه ریسرچرز نه زی امریکای د ټولنې د د د کما اکونومي چې ولاړه ده یا کما دغه چې کوم ترګی شي دا د انجینرانو او ډاکټرانو هم د خپلې کې ډیر لږ ونده د ریسرچرز ده ریسرچرز چې کوم دي هغه خلک دي چې هغه بیا نوې ریسرچ کوي د مثال په توګه یو ډاکټر چې کوم ده نو هغه خو په هسپتال کې یا په دغه کې ډاکټري کوي د ناروغیو په علاج کوي خو بیا نوی ناروغی پیدا کیږي په غیب انسان په اول نغې له ریسرچر یا بایولوژیست پکاري هغه بیا هغه ناروغی راوخلي د غیب لټنه او کې په ډیر غور سره او د غیب لپاره بیا نوی علاج راوباسي هغه بیا ډاکټرانو ته وړاندې کی نو دا یا په کیمستري کې موږ وګورو نو دا چې نوی ریسرچ کوم دی هغه د نو ستونزو سره د نو ستونزو د حل کولو لپاره ډیر ضروری دی نو ریسرچ چې کوم دی نو هغه د سینه دی چې کینه هغه په ټولنه کې ډیر غټه برخه لري او ډیر غټه ونډه لري نو موږ د ډاکټرانو او انجینرانو ته هم ضرورت لرو
بله
هغه عمر موږ ریسرچر هم ضرورت لرو
بله وو نو یو اخري پښتنه به دا در نو کما چې کوم مثلا یو زکون کې په افغانستان کې اوس یا پښپژم سم کې یا په ووم کې یا دغه رقم په ولسم په دولسم کې هغه غواړي چې خپل ور تحصیلات په ساينس په مثلا په فزیک کې وکي نو ستاسو به سپارښتنه څه یې ورته چې اوس باید څه وکي آیا دی باید خپل په هغه ساينسي اساسات باندې کار وکي مثلا هغه اومده شان باید زده کی ترغو چې ځان هغه جاري امتحان ته آماده کی او ټافل ته آماده کی چې بیا پراتون کې هغه واخلي او بیا داخلي وسی په پانتونو کې کڅنګه
پڅوکی د نحم د سم په دور کې خو خیر د غید د لسم شوار لسم چې کوم دا مون کوم دا وای په خپل حال کې د شوار لسم وای بي اس سي دا هغه دا ورته چې کوم ورکې ده په کار د شو شروع کې دی په هنتنونو بهر په هنتنونو د امریکا او یورپ او دا غیره لپاره تیارې نیول شروع کې او په تیاری کې دا لري چې د په هنتنونو چې کوم ویب سټس دی د امریکا د هټو د په هنتنونو د مشهور په هنتنونو هغه ته د مونږ په شان سټډنټانو ضرورت دی نو هغه کې دوا خلری یو خو مونږ ته اډوکیشن نه لاو شي او بل دا غیم په یو ډاډه سره چې د کډه را سټډنټان دی د هغه لپاره نو رستورانتانو ته د ټیچینګ کوي یا د ایسرندات کوي هیلپ کوي نو د دې نو شته د هغه ضرورت یو بل د لپاره ریسرچ هم کوي نو هغه د لپاره هغه د پیسې ورته سکالرشپ ورته نو د دوه کار پکې نو د دې په هنتونو نو ته ډیر ضرورت ان سوار لسم کې کو سټډنټان په دې خبرو باندې سوچ شروع کړي یو خدغه ویب سټونه وپلټي چې د تاسو هغه کم کم سیزونه غواړي او پای کې راځي چې موږ یې غواړو نو څنګه یې تاسو ذکر کوی او د خپل لغ امتحان دی او د جاري نو زما په خیال کې رسوار لسم په اخري کال کې کدي په دغه سیزونه تیاری شروع کې نو یو کال یا شپږ میاشتې کې په دغه ځوان امتحانونه تیارول شي د خپل سنټري ما یې امتحانونه ورکول شي په دغه زموږ په ټولنه کې دغه شته د سنټري او دغه امتحانونه پاس کول نه بعد هغه نو ستو تخپل کما ډاکومېنټ چې کوم دي کوم کاغذونه دي ګراني ورولېږي د سوار له سمو د لسم او نو بیا ریټ کوم نه ایته وګوره دا ریټ حساب باندې اخیله
بله ډیر مننه ارماس خان د دې نه چې زموږ په پروګرام کې زموږ سره میلمانه سوالاس او د مهم معلومات زموږ د اوریدونکو سره شریک کړل. همدارنګه زه د ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره دي او خدای وکړي چې پروګرام ورته ګټور ثابت شوی وي. نو مننه، تشکر، او تر بلې اونۍ پورې چې بیا به زه ستاسو په پروګرام کې ستاسو پروګرام سره حاضر سم، ستاسو په خدمت کې، ستاسو ټولنه د خدای په امان کې کوم. شپه مو په خیر.